یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لن خبرونه. د اسلامي دولت ډلې دایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو په ګور دواره د پرونی برید مسولیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغې ډلې د ټلګرام پاڼې له لارې د دغه برید د مسولیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د پیغمبر په اړه د هند حکومت د یو ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګور دواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. دغه برید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه او یو شمېر نورو په کلکه وغانده. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګور دواره پرونی برید غندلی او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې د په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لږکیو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. هندی رسنۍ وایي حکومت د کابل په کارته پروان کې د افغان سکانو او هندوانو پر ګور وراله لبري دروسته تیر شپه نو وخت لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنايي ویزې ورکړې دي. دا خبر ایشن نیوز انټرنیشنل رسنۍ نن سهار د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قول خبر کړی. په ورته وخت کې غنو هندي خبريالانو هم دا خبر تایید کړي او په خپل رسمي ټویټر پاڼو یې خبر کړي. د خود هند حکومت رسمن تر روسه پوری په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت وایي هغه پخوانی چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي راستنیږي او د فساد دوسیې لري که څوک پر ضد دعوه لري کولی شي یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ته مراجعه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي. هاخوا طالبان وایي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون په هڅو پرون د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیر زای سنگین هم بیرته کابل تستون شو. د ناتو عمومي منشیان استولتنبرګ خبرداري ورکړی چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونو ته وغځیږي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیوردونسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ له دغې ټولنې سره د اوکراین د یوځای کېدو په اړه د دې هیواد کاندیدي منظور کړي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د اسلامي دولت ډلې دایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګور دواره د پرونی برید مسولیت واخیست. د طالب چارواکو په وینا په دې برید کې یو عبادت کوونکی وژل شوی او یو هم د طالبانو ساتونکی. دغه برید وروسته د هند حکومت د افغان سکانو او هندوانو لسلو زیاتو ته برېښنايي ویزې ورکړې دي. طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور کسان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که څوک ورسره دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوه مطرح کولی شي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نیسي.
دا به هم واورې چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ تلونکي افغان مسافر لا هم د پاکستاني ځواکونو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي.
سره سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې، ظلم زنان وهي په ډنډو په چلاخو سمور سپین جوړي وي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډوره د پرونی بریټ مسولیت واخیست. لبلوري د هند حکومت په کارت پروان کې پر دغه ګورډوره لبري د روس ته تیر شپه نو وخت لسلو زیات افغان هندوانو او سکانو ته برېښنايي ویزي ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دا خبر په رسمي ډول نه دی خبر کړی خو یو شمېر هندي رسنیو د هند کورنیو چارو وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د سکانو هندوانو پر ګورډواره پرنی حمله پراخ کورنی او بهرنی خبرګونونه هم راپرولې دي. نور په دې رپورت کې
پنځه پنځوس کلن سوندر سنگ چې ټول عمر د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و پرون په درمسال کې دی وی حمله قرباني سه. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه. ارجیت سنگ وایي سوندر سنگ هیوادنی مینې افغانستان کې پات کېدو ته اړ کړی و خو خبر نه و چې په داسې بیرحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د غبرګولي اتوستمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسوه چې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لږکیو د دغه ډول برید مخه نیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د سیستماتیک بریدونو مخه نیول د اسنادو څیړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د دې حمله پر داعش اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغه ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې د بریټ د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند د حکومت د ویان څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر په ټویټر لیکلی و چې موږ افغانان یو پر موږ د هندیانو ټاپه ملګوي. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. د سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وزل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حمله وروسته د شنبه شپې ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنايي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو حکومت وایي هغه پخوانی چارواکي نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستن شوي یا ستنیږي او د فساد دوسیې لري کې څوک پر ضد دعوه لري یوازې کولی شي چې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون ته مراجعه وکړي. د هغه کمیسیون د چې پر مټې په دې وروستیو کې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاستوال بیرته افغانستان ته ستن شوي او دغه لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې دغه راز د پخواني جمهوري نظام په یو دوره کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ خوانه وزیر میرزا سنگین هم بیرته کابل ته استون شوې ده. نور په دې رپورت کې
دا سیمال چې افغانستان ته د بیرته ستنو شوی او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورندي. طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داول لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاره دی وسیړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړ کړي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او د سرکار نشي درلودلی، د کمیشن سره به تماس نشي، کمیشن د تماس د کمیشن سره کار څوک دا ولې د غوسه به تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او په ډله کې د پهنې په پخوانی وزیر فاروق وردګ، د حج او اوقافو په پخوانی وزیر صدیق چکری او د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف پر پخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تور نشته. حادثه موکرا چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خبریالی نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنگین هم د شنبه په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. هغه د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنیدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خود څنګ مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل طالبان داسې مال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنیدو هرکلی کوي چې واک ته له رسیدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکرت کړی ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګه هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هم مهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیو نو اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپایلی شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون وکړه چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمیر افغانان وای طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو لوړتیا ګټه واخلي، د یو سیاسي پلان لمخي د هغه پخوانیو چارواکو لراتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
لبلې خوا په دې ورستیو کې گاونډیو هیوادونو په تیر بیا پاکستان ته هم د افغان کډوالو لټلو لړۍ اتیزه شوې ده. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال د پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له سفیر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کلی کلیمنس چې په ورستیو کې افغانستان ته سفر کړی او پاکستان ته هم تللی، د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وای په افغانستان کې د تاسې ټول شمول ټولنې ملاتړ کوي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو حقونه پکې خوندي وي. نور په دې رپورت کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری مرستیال وایي د پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. کیلی کلیمنس چې په روسیو کې افغانستان ته سفر کړی وو پاکستان ته لاړه، پرونی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې د نړیوال پیوستون د پیاوړتیا پر لارو چارو ورسره خبرې وکړې. هغه لیکلی چې د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم د امریکا دولت د یو ان ایچ سی آر ارزښتمن شریک دی. میرمن کلیمنس تیره جمعه ویلی وو افغانان غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې یوازې نه دی پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده. په هغه ویډیو کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون شنبه پر خپل ټویټر خبره کړې، میرمن کیلی کلیمنس ویلی
شپږ میلیونه افغانان له خپل کورونو بهر دي، درې نیم میلیونه نور افغانان داخلي بي ځای سوي او له شخړو اغېزمن سوي کسان دي. یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د هغې سولې د راتګ او د هغې ټول شموله ټولنې ملاتړ کوي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو حقونو ته پکې درناوی کیږي.
په روسیو کې افغانان چې د سپین بولدک لاره چمن ته اوړي شکایت کوي چې د پاکستان پوځیان زوروي او سپک چلند ورسره کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی پر ځینو لارو چارو کار کوي چې د غستونځي حل شي.
زموږ د مهاجرینو وزارت او د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو نړیوالو باندې لاس په کار سوي سي د افغان مهاجرینو سره بد وضعیت او بد چلند په هر هیواد کې کیږي. د دې مخه ونیول سي او هغه هیوادونو ته موږ ویلی سي ځینو هیوادونو د افغانستان د خلکو ډېر اوږده میلمه پالنه کړې، خصوصا د موږ ګاونډي هیوادونه هغوی دغه خپله میلمه پالنه تر پایه موږ سره ورسي، څو افغانان بیرته په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنیږي، دوی هغوی سره ښه وضعیت ولري.
د طالبانو ځینې ملاتړي چې په ټولنیزو شبکو کې ډېر فعال دي وخت نا وخت هغو افغانانو ته چې د ځینو هیوادونو په موقتي کمپونو کې پراته دي د پیغور الفاظ کاروي او بعد رد ورته لیکي. خو ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي افغانستان ته د افغانانو با عزت ستنېدو ته زمينه برابر کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د ناتو عمومي منشي خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. یان شتولتنبرګ کیفته د پرمختللو وسلو د ورکولو غوښتنه هم وکړه او ویل دغه وسلې باید کیفته ورکړ شي، که څه هم لوړې بیې نن ورځ لوړې دي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې همدا اوس د اوکراین په ختیځ ښار سیوردونیتسک کې توده جګړه روانه ده. از ما همکار اسدالله لودین په استډیو کې را سره دی. لودین صاحب، د ناتو عمومي منشي د کومه ملاحظاتو لمخې اټکل کوي چې د اوکراین جګړه به کلونه کلونه وخت ونیسي؟
په مننه نوري صاحب، د ناتو عمومي منشي د په وینا هغه واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوګډېدو وړاندوینه کړې ده. یانس سټولټنبرګ له جرمني بلډم زونټاګ ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. دغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیات کړ چې مرسته باید دوام وکړي. بلورته د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفته له پرونی سفر وروسته سنډي ټایمز ورسپانې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فیکټور دی. جانسن زیاته کړی چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي.
د اوکراین د جګړې په ډګر کې ورستي پرمختګونه څه دي؟ د اوکراین په ختیځ کې روسي پر ډیرو خرونو تمرکز کړی دی.
بله، د روسي د محل خپل جګړه د اوکراین پر سیوردونیتسک او یو شمیر نورو ختیځو خرونو متمرکزه کړي او شدیده کړي ده. د تر ټولو تودي جګړې راپورونه له سیوردونیتسک خبريږي، ځکه چې روسي پوځیان د خرونی سي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاس بری کیږي. بلورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګي پورې بل دغه خار دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په زینو خرونو کې د تودي جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوی، خو د مرګجوب لپاره تازه نه دی ویل شوی. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ نن سهار وختي کړي. پر اوکراین د روسیې د بدریلا یرغل د دې نګدې څلور میاشتې وته، په دې موده کې لزګونه زره کسان وژل شوی او لاس میلیونو ډیر نور بې ځای شوی چې اکثره بې ځای شوی اروپا ته پناه راوړل.
ډېر مننه. لبل لوري اروپایي اتحادیه یا اروپایي ټولنې هم ډېر تیاری خوده چې راتلونکي اونۍ په دې ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتورۍ ملاتړ وکړي او دا هیواد د اروپایي ټولنې د یو کاندید په توګه وپیژني. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
نن په کابل کې د افغان انویسټ یا افغان سرمایې په نوم د یو لوی شرکت د چارو د جوړېدو پرانسته وشوه. دا پرانسته د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال او د اقتصادي کمیسیون مشر ملا عبدالغنی برادر وکړه. د طالبانو د حکومت لخوا د ارګ په نوم په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې په دغه لوی شرکت کې تر اوسه ډېر لس پانګوال د 250 میلیون ډالر په اندازه د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې. په دغه لوی شرکت کې د قانونو، ساختماني، انرژي او کرنې په برخو کې پانګونه کیږي. ویل شوی چې په افغان انویسټ شرکت ګډون کوونکې پانګوال ټول افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د طالبانو حکومت له ټولو هغه افغان سوداګرو پانګوالو چې په بهرنیو هیوادونو کې پانګونې کړې غوښتي وو ترڅو خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي، خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ لا هم یو شمېر پانګوال په افغانستان کې د خوندي امنیت د نشتون له امله دغه کار ته زړه نه ښه کوي. په ننګرهار ولایت کې سږکال د سبو، تازه ترکاریو د ښه فصلونو له امله د عوایدو کچه شاوخوا 13 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سکال په دغه ولایت کې د کانال ریاست د معلوماتو لمخې سبو او تازه ترکاریو ښه وده کړې او بازار هم له پخوا ښه شوی دی. د دې وزارت په وینا دغه سبو او تازه ترکاری د کرنې ریاست اړوند په شنو خونو کې کرل شوی او حاصلات هم د تیر کال په پرتله ښه دي. بادرنګ، رومیان، پالک، ګندنه، شنه مرچ او یو شمېر نور تازه ترکاري د دې ولایت له مهمو تولیداتو څخه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر افغان بزګرانو په دغه ولایت کې د برېښنا او همداراز د خپلو ولید شوی او محصولاتو لپاره د خه بازار د نشټن لامل شکایت کړی وو. او نن په افغانستان بانک افغانی د څو بهرانيو اثر په وړاندې په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتی افغانی 50 پولا، یو یورو 95 افغانی 35 پولا، یو انګلیسي پوند 16 افغانی 90 پولا، یو سودریال 30 افغانی 80 پولا، زر ایرانی 83 افغانی 20 پولا، زر هندي کالدار 1080 افغانی او زر پاکستانی کالدار 410 افغانی.
له خبرونو ور اخوا
په اندې برخه کې د خصوصي پونتونو د اتحادیه مسولین وایي د هیواد پاتې وشت خصوصي پونتونو کې ځینې پوهنځي د جوازونو د نشټوالي له امله لمنځت لري. په عین حال کې په خصوصي پونتونو کې د اسلامي ثقافت تدریس هم زیات شوی. نور په دې رپورټ کې
صافیا د هرات په خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو د لومړي کال محصله ده. هغه وایي چې په اونۍ کې درې ساعته د اسلامي ثقافت، تجوید او د نبوي سیرت مضامین لري او ثقافت د دې رښتې د ځینو تخصصي مضامینو ځای نیولای دی.
هر هفته 3 ساعت داریم
ثقافت. په اونۍ کې درې ساعته لرو. مخسیمو یو ساعت درلود، یو ساعت مو تجوید چې د قران کریم د زوار او زیر او سن تلفظ درس مدلودای. نور دوه ساعته د اسلامي نړۍ لید تدریس دی کوي. زموږ رشته د انګلیسي ادبیات رشته ده. نو کله چې د پوهنتون نور مزامین زیات شي زموږ تخصصي مزامین کمیږي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د استول سوي مکتوب لمخه د اسلامي ثقافت مضمون لا تو کریډیټ څخه چلیل وس کریډیټ تل ور سوې دی. په دغه مکتوب کې راغلي دي چې ثقافت باید په ټولو رشتو کې په ونی کې درې ساعته تجوید، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د اسلام سیاسي نظام د مضامینو په توګه تدریس سي. د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي استاد عبد الله احمد زی ازادي رادیو ته وویل
تنها کریډیټ
یوازې د اسلامي ثقافت کریډیټ لاتو کریډیټ څخه څالو ریش کریډیټ تلور شوی چې په تاسو سمسترونو کې تدریس کیږي خو په نورو مضامینو کې بدون نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنۍ سره زیات شمیر متخصص استادان له هیواد وتلي او د هیواد ډیری پوهنتونونه د تدریسي کادرونو له کمښت سره مخ دي. د بختار خصوصي پوهنتون استاد نقیب الله احساس په دې باور دی چې په پوهنتونونو کې د نصاب بدلون مسلکي کادرونو او متخصصینو ته اړتیا لري او په اوسنیو شرایطو کې د مضامینو لری کول او یا زیاتول یو بیړنۍ پریکړه ده.
دا کار تخنیکی او تخصصي کادرونو ته اړتیا لري چې په اوسنی وضعیت کې لبا د مرغ موږ د علمي او تخصصي کادرونو له کم اکثره مخ یو او په دې وروستیو کې اکثره علمي او تخصصي کادرونه له هیواد وتلي دي.
په داسې حال کې د اسلامي ثقافت کریډیټ څلور وستل وړيږي چې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسولینو په خبره د هیواد په 28 خصوصي پوهنتونونو کې ځینې رشتې د جوازونو د نشټوالي له امله له منځه تللې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس به هم له صفي ولستانګزي وورو چې نړیوالو ورسپنو د افغانستان په اړه څه لیکنې کړې دي.
په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای یا ګورډوارې د شنبه ورځې خنړی برید د غنو ورسپنو او خبرونو پام وراړولای دی. ګارډین لیکلی وسلوالو په کابل کې د سکانو عبادت ځای تر برید لاندې ونیو او یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ورسپانې په لیکنه کې څه هم د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د بمی چاودنو شمیر راټیټ شوی خو وروستیو میاشتو کې مرګونی بریدونه ډیر شوي، هغه هم په مذهبي لګکیو باندې. د کارتې پروان په ګورډواري باندې په برید سره یو سیک او یو د طالبانو عسکر وژل شوی او و نور ټپیان دي. خو ګارډین د سکانو د یو مشر ګورنام سنگ په حواله لیکلي ویرشته چې د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. د برید په وخت په ګورډواري کې شاوخوا ډیر شو کسانو عبادت کاوه. ګارډین لیکلی په 1900 کلونو کې شاوخوا 15 لک سکان په افغانستان کې اوسېدل خو اوس شمیر د راپورونو لمخې 200 ته راټیټ شوی دی. ورسپانې د 2000 کال د مارچ یو خنړی برید یاد کړی چې د سکانو تر ټولو لویه ګورډواره په کابل کې هدف وګرځوله او تر هغه وروسته د سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ له افغانستانه په ډله ییزه توګه وتلو ته اړ شوې. انډیا ټوډی خبرونه بیا په یو مقاله کې لیکلي چې د ډلی د سکانو ټولنې د کابل په ګورډواره باندې د برید له کبله د ټپی شویو او زیانګالو سکانو د سم د سیرا ایستلو غوښتنه کړې ده. د ډلی د سکانو ټولنې په افغانستان کې د پاتې سکانو د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنه ښودلې او د هند په حکومت یې غږ کړی چې د دغې زیانګالې ټولنې د را ایستلو لپاره لاس په کار شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د کارتې پروان په ګورډواره د برید په تړاو یوه مقاله خپره کړې او تر ډیره یې د دغو بریدونو عاملې ډلې اسلامي دولت وسلوالو یا داعش باندې تمرکز کړی. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیسی مذهبي لګکیو باندې څو خنړی بریدونه شوي. وړاندې لیکل شوی چې په مذهبي لګکیو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې منلای چې له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې فعاله ده. د واشنگتن پوسټ لخوا په خبره شوې مقاله کې داعش د طالبانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد شوی چې د افغانستان په څو مختلفو برخو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوسټ هم په سیکانو باندې د 2020 کال د مارچ خونړی برید له افغانستان د دغې مذهبي لګکۍ د ډله ایز وتلو یو لوی عامل یاد کړی دی.
هغه افغانان چې د کندهار سپین بولډک چمن تر منځ په لاره تګ راتګ کوي د پاکستاني ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي له مسافرو سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو چلند غیر انساني دی او آن ډېر ظلم مېرمنې هم تلاشي کوي. نور په دې رپورټ کې
د سپین بولډک چمن ترمنځ د لارې مسافر لا هم د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند تاب ترخوالی او زور زیاتی په تړاو شکایتونه کوي. د تیرو څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپریږي چې پکښې لیدل کیږي پاکستانی سرحدي ځواکونه افغانان وهي او ډبوي. د اجمل او احمد الله په نومونو دوه مسافرو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیس پر دروازه لا وشتونکو افغانانو سره ناسم چلند کوي او هغوی ته په سپک نظر ګوري. دوی وایي د طالبانو حکومت مسافرو ته اسانتیاوي برابر کړي او د پاکستاني لوري سره دي د مسافرو د ستونزو په اړه خبري وکړي.
سره سر ظلم شروع دي پر دا بارډر باندې ظلم دغه ظلم د شروع زموږ زنان وهې په ډنډو په چلاخو زموږ په جوړي وي په دورځي په سوو انسانانو کې بیراني شي زړونه کې خرابې شي د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده د دې خواوري کده خواوري په سوو انسانانو ودا سره ټک المر ته درولې دي په لین کې
پرونه پر دروازه خدای کوپر شروع دي شه پنجابیان دی په یو ولا د ظلم شروع کړی دي زنان او نارینه او سپنجورو د خمو شروع شنیان خمو شروع زنان او تلاسر واچی پیری بی عزتی ورسی.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی محمود ایزام وایي د سپین بولډک چمن ترمنځ د دروازې د ستونزې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی تر څو پر دې لاره د تلونکو مسافرو ستونزې معلومي او د پاکستانی لوري سره یې حل کړي.
دواړه لوري په سلاو کوم شروع کې دي وزارت هم په لاس پکار دي یو هیئت یې ټاکلې دي چې له دې لپاره یو ښه کاري پلان جوړ کړي او د دې خلکو د ستونزو لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانوي او اوسنوي ټاکل شوو شرایط په اساس د دې غاړي وسیدونکو د تذکيري او پاسپورت په شودلو او د هغه غاړي یا چمن وسیدونکو پر شناخت کارت یا پاکستانی پیژندل پانی په شودلو سره تګراته کولای شي.
او د خبرونه په دې برخه کې به د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې موخته د واتس اپ لاري پرخي او یا هم د ازادي رادیو پر اکسپټون کې ماشين کې دا پیغامونه پرخي دي.
د زابل ولایت مرکز کلات فسیمه کې کوم مؤسسات سروې کوي هغه خلکو ته د کارتونو د مرستې ورکوي چې د کلی خان ملک یا مول کاسي هغه سړی ته نه رسیږي. تبا تاسو باور وکړئ پرون مې یو ځای یو شزه ولید ورته ځړلې هم چا ژغ نه اورېدی. نو هیله کوم د لوړ پړو شارواکو څخه مدا خوښ تاسو زابل ته خاص توجه کوي دلته ایتمان کندې د ټول پات دی هغه خلک یوړي سي موټر ولري د کلی مصري اول هغه خلکو حق ته بیا د هغه د کریمان ورسته کبي هم مسكين ته ورسېدل کنه ورسېدل پر مسجد لاس کاټ ورکی نه دا به کله مسكين ته ورسېږي. نظر وکړو ته نور څلورو کاټو پر علاقې مسجد کې ورکړي نه هغه به د کلی یتیم ته ورسېږي کله مسكين ته ورسېږي کله ماړه ته ورسېږي.
مولایت لغمان کې اورورا ډېر حالات خراب ده ډېر داسې حالات خراب ده چې خلک یو مړی وچ ډوډۍ تیاران دي دغه مواد په صحیح توګه نه توجه کیږي. غونډ واشته واشته بازی هغه خلکو ته ورکې چې چا مخ کې ډوډۍ دغه خلکو ته ورکړي او بل خبره داسې دغه خلکو به مخ کې ویل چې دا معلم به په وظیفه ته نه پریښودل شي دا ماش حرام ده دا د کوپر پیسې دي اوس مغه د کوپر پیسې څوک پیورورا دومه و دریمه وکولا سوک دریمه و سلورمه خزای په وکولا به خړی حالات روانده دی. مولا صاحبان نم دا غد شه خدای خاطر کو یغه مخک دولت کم دغه شان و غبن هوتا شه کو پر ټاپل غول تاسو خزان د مسلمانانو تاسو ولې دغه شکوي. نو سوک رو رپلډری دی په اخلي په غر کې خول اګه دی ډالر او پابري کې ولا اګه دی پیسو پابري کې دغه پیسې تاسو د کم کړه هم دغه فارو غریب حق خوري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 شوې. په دې برخه کې د ښځو لپاره نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي. د افغان ښځو پر ټولنیزو او بشري ستونزو تمرکز کړی دی په دې خبرونه کې. خو مخکې تر دې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډ واره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام پاڼې له لارې دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د پیغمبر په اړه د هند حکومت دی او ویان وروستۍ څرګندونې وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثر اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارت پروان په سیمه کې پر ګورډواره په برونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. دغه برید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په ګډون یو شمیر لورو په کلکه وغانده. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په کابل کې د سکانو او هندوانو پر ګورډواره پرونی برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې د په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګه کې او د سیستماتیکو بریدونو مخاوني ولشي. هندي رسنۍ وایي د هند حکومت د کابل په کارت پروان کې د افغان سکانو او هندوانو پر یو عبادت ځای له برید وروسته تیر شپه ناوخته لسلو زیات افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت تر اوسه رسمن دا خبر نه دی تایید کړی خو هندي رسنۍ او د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله دا خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وایي هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا راستنیږي او د فساد دوسیې لري که څوک پر ضد دعوا لري یوازې کولی شي له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې هغه مخته یوړي. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي. خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرداري ورکړی چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونو ته وغځیږي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته د سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیبرودونیسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک تر رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلی چې افغان شزی د محل سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing today.
اجازه راکړئ واضح ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي. باچلی همدار از لښ پژم ټولګي د پور تنجونز د کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودل او دی ویل چې دغه کار یو اشاریه یو میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستې په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیمه همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بی بی زهرا صافی ګډون کوي.
اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکې لی تاسو ته او د ازادي ریډیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه ووایم چې شزه هغه مقدسه کلمه ده چې هڅمره په اړه ووایم بیا هم کمه ده. شزه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسنی حالات کې یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځ راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کیږي، بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده، ځکه چې دلته مسالاري فرهنګ وجود لري، یعنی د ښځو ونډه نسبت و نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې، حتی ورسته بل د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
استاد حفیظه اصولي هم لمش سره د ټلیفون لاري وصل شوې ده. ډیر مننه چې تاسو لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت سخت اندیشنې وړ دی او دی ویل دي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله، وو زوال خپل سلامونه او سلامات تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او تاسو ته د خبرو په تبات. بله، وو زه هم موافق یم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې جوړس پورس د شذو حقونه تر فولاندې کې جهال چې شذې د جامع نیمه برخه تشکیلوي دی په دې نه پېښ کاش کې دی طالبان د قلم په د توکي په زور راغلي او قدرت نیول و چې دی په دې په دې د پارزش چې تعلیم یا لڅه واو د دې خپل خپل پېښه شوي نو چې جامع نیمه برخه یړنګ نو هغه څنګه پېښف کولای شي. نو موږ وسم د نړیواله څګلمان یو دی په یو کال ډیر کارونه کولای شوی نو دی موږ د پاره هیڅ نه کړی او وسم د دې خبرو سره زما موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دې باندې تاثیر وکړي او دې یو د هغه ته متوجه شي او یو څو کې د انجینر د مکتب بشوي کېدو په حق له او د شوزو د حقونو د ورکولو په حق له
مننه. اصولي صاحب زبرت تاسو ترازم زموږ د خبرونی درېمه ملمنه بی بی زهرا صافی صاحب لمر سره وصل شوی د صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته اغل دی د دې پروګرام غدنوال ته همدارنګه تخنیکی امپارن ته او دراډیو ټول مینور ته سلامونه او نیک جوړاندې کوم. خو دې چې روغ جوړ او د افراد جمع مپرتنی
لکه تاسو چې واوریدل نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل دي. خو دې زیاته کړې ده چې شذ افغان شذ په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړی؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله، هغه بشیر لکه څنګه چې تاسو پیږی زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مخکې د دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم دا معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رناوه چم چې هغه د نه نوی کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی د معرف بهیر لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت شو دا غیر وروسته د ځله سوم کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغییر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته راپای ولاړ شوې او هم چې دغه د ځله سوم یو کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بښو نو په دې کې هم تر اوسه پورې د ځکهونکو په مخ یعنی د انجونو په مخ چې دا ټول مشکلات خود ترامنځ شوې دي د دې په مخ دروازې بندې دي
او دا یو لوی ننګونه ده زما په نظر، او مونږ په دې خبره مخکې ګیله ملهم یو چې ټول ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې کوزه تر منځ کېږي. سره د دې نه چې د افغانستان معارف یو اسلامي معارف دی، نصاب ټول اسلامي دی، ښځې هغه وخت کې هم په حجاب کې راتللې مکتبونو ته، او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحه لا نه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بله زه بیرته تاسو ته راځم. لیمه هم درد صاحب، زه به ستاسو څخه پوښتنه وکم، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمیشنری کیلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي، او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته. او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړئ چې کلیمنټس غوندې ښځې چې د افغان ښځو دپاره ځینې بیانات ورکوي، دوی وایي چې باید د ښځو ژغ پورته سي او د دوی حقونه ورکول سي په افغانستان کې، او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید ښوونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، اوس د دې سره هم نظر یم، ځکه شرایط په دغه رقم ادامه ولري خو واکن زه نه هیله کېږم چې تر اوسه دې هیڅ ځای ته نه دی رسېدلی. دوی تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول، لکه مخکې زموږ میلمه خور چې وویل چې دوی تر اوسه د لباس په پین کې تر اوسه کوم پرېکړه نه ده کړې. نو که چیرې ښځې ته ونډه ورکول سي، نه په ټولنې کې د دوی ته حق حقوق ورکول سي، د دوی هغه څومره چې دوی حق لري په ټولنې کې هغه دوی خپل هغه درد بیان کړي، فعلاً دوی محروم دي، دوی څومره دا فعلاً په څنګه شرایط کې دوی قرار لري، خو دوی ته تر اوسه دغه نه دی ورکول سي. دا ټول کدې ته مثلا دغه زمينه مسايده چې دوی خپل هغه مشکلات وایي، څومره مشکلات سره چې دوی مخ پستون سره په دغه سیالت کې چې دوی تر دغه دولسم سن په پوره دي رسیدلې دي، څومره ستوند د څومره کړهونو سره بدی مختصوي وي. یعنی فعلاً موږ اتیا کیسه د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه راځي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه څلوېشت کال کې جنګ د سي آرام ذهني دغه آرامش نه لري. که چېرې دوی په داسې زمینه مساعده سي چې دوی خپل په خپل ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه شي، دوی ور باندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دا غونډه چې میشل باشلې پکې خبرې کړې دي، تاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
نو سم دې غلي ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانیان سره جهانیان ډیر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لا سره وي، دې کدا خبرې ونه مې په دې واقعي قرار نشي. نو ځکه دا خبرې دې مثبت دي، موږ امید لرو چې دا څه غونډه او دا څه فشارونه پر دې باندې راوړل شي، غونډه خدای دې په دې پوسي چې لکه چې خپل موبایل چې افغانستان مکاتب ګرځې په اسلامي جواب راکړل، هیڅ مشکل په مکتب کې موږ نه درلودې، د اخلاقي له هازه له جې اسلامي له هازه هیڅ مشکل نه درلود. نو دې خو دا ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي د دې تر اوره دغه چې ګور باید په کور کې ته کښینو، که ووښي یو نه یو انسان بد اخلاق ته په کور کې کښینې هغه خپل کار کوي، دا په مکتب پورې اړه نه لري، د کور کولای شي دی جواب ووزي. نو دې د لطف کې دا د دې دولت نیمګړتیا شي، دې د مکتبونو د جهانیانو ته دې غوښوري شي ځان دې په انزوا کې پریږدي، او مکتبونه دې نجونو پر مخ خلاص کړي. موږ امیدوار یو چې دا کار وشي، او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دا دي خصوصا د کلي مشران، د ولایتونو مشران، با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نکشینی. زموږ مملکت د جرګو د سلا او مشورې وطن دی،
دیدیم ټول سی عرب ولایت تاسو مسله تمه توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی، آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسو دولت نیمګړې کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دیدي قدر سید از قندهار د ولایت د روزګان د هر ولایت مشران دي راټول سي او دغه موضوع د طالبانو ته ووایي، غونډې دې وکړي، ټول دې سي او دغه موضوع دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي، یو عالمه ښځه د تربیې له نظر د اقتصاد د سیاست اجتماع ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟ یو بې سواد مور ښه اولاد تربیه کولی شي که یو بې سواده مور؟ وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي، یعنی د کور مشکلات یو باسواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي. نو دغه ګرد مشکلات دي چې دی ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاه، هم د فرزند د اولاد د تربیې له نګاه، د هر نګاه دی زموږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم، څوک باید واوسم، د کورنۍ دپاره، د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم. نو دا خو یو امید دی، دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي او هغه لکه چې وژني. دا کړه دا هغه وجل خو ځم فرزند د معلمین او د هغه نماینده او استادان و نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري، یعنی باور وکړي په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته، دا غوښته چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالی شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم، خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړلې دي، بیا خو اوس تاسو پوهېږو. نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد ده او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي، دا خلک خدای ووش څنګه کېږي.
مننه اصولي صافی صاحب، تاسو څخه په پدې اړه پوښتنه وکم. تاسو د اصولي صاحب خبرې واورېدلې، دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دوه ستونزو حل ولټوي. تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شذو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کی؟
ولینا زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده، او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره چې ځینکه تظاهرات کې یا مثلا شور جوړ کې د دې کومه د هغه وخت چې د غږ ووري، کومه د هغه شنوایي وخت چې د مسلین د आवाज ووري، او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د صدرنجلې ده، د یو انجلې اولاد، د یو ښځې اولاد هم ده، او په دې کې نارینه هم تعین ده. دغه انجلې د نارینه ځانو یا د سړیو لور هم ده، دې هم کولای شي چې زینا پښتوانی وتی او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی، په خبرو مشکل حلېږي. کچېره دی وړي نو حتمان او تظاهرات باندې کومه تظاهرات چې راوځي طرفین ته هم به بنظمي وي، هم دا چې د غږ به زمونږ سم خون شي. هر مشکل په خبرو، په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. مونږه سوال شو چې مشران د علماو د طرفه دارنګه سنگیری دا مکو هوای دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع کړي، خو ول نش کول نارینه کولای شي لار شي اغه تظاهرات کې دي، نه چې څه دي تظاهرات کې اغه کنارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینی دي. دا یو حل لار کې دي لشي کولای شي خپل نارینه الکان پرینی دي مکاتب ته، او چې تیرې انجلې نشي کولای نه څه کولای شي الکان هم حق نه لري. زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښي نو یو نارینه به پوښي. کچېری یو انجلې تاسو تربیه یا تعلیم یافته هغه سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي، دواړه باید لاس یو کې او د انجونو لپاره زمينه د تحصیل مساید کې. ځکه موږ په افغانستان کې دا یو سنتي ټولنه ده، منګا نارینه ګان ننګ کوي چې ډاکټران ته لاشي، نارینه ډاکټران ته ځي نوړي، اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي. دوی کولای شي چې غږ پورته کړي، نارینه ډاکټر ته نوړي وای منګا مشکل لري، نارینه والی زمونږه ځمائنه کوي،
اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي په دې کې ننګونې رامنځته کی دا پیغوټه ده هغه دغه اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنف نه پورته د کاونټي نشټلله مخته تکچيري د غواړي د پردي تجونو نه ځان خلاص کی نو یوازې او یوازې تعلیم او پوهه کولای شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو کولای شي مونږ د تحصیل د لارې نه هر مشکل حل کړو او هیله مې هم دا ده چې اسلامي امارات هم په دې اړه توجه کوي تنه پونچونو باندې د مامخ کې هم ویلي چې په افغانستان کې مخ کې هم د پونچونو په مکاتب کې ځینې استادان تدریس کوي آیا تاسو کوم وخت کې کوم انجلې په اسلام جمهوریت کې هم لیدل و چې د ایجاب د کور نه وځي بل ایجاب پاتې شه دا قرآنی مسؤلیت دی ایجاب خود یو انجلې کده کور راوځي یا ځینې د کور راوځي اغه نارینه کنټرولول شي د کونډه د وزید څخه نه چې خونځې ترای شي خونځې کې به موږ هغه ته وښ تاسو مثلا یا لن لباس واغوند یا غیر شرعي چب واغوند هیڅ امکان نه لري نو په دې برخه کې زموږ نه د ټولو هیوادوال نه د ټولو لرون نه ورون نه هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل اولادونو په قبال کې هغه نام خونه دا چې هغه هم لاس پورته کی لاس پکار شي او د کوزه د حق نه د فوکي او د تعلیم د ټولو حق دی
هم درڅ سپتاس څخه به پښتنه وکم یو راپور ته به اشاره وکم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکو یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسیدل دي ولکه څه خطر نه هلاکه پورې انسانان به خپل دند له لاسه ورکړي او شذي په ځانګړي توګه له دغه ستونزې څخه اغیزمنې سي د راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور شذي هم خپل دند له لاسه ورکړي ستاسو په نظر دغه څومره د اندیشنې وړ خبره ده چې شذي په دې تعداد باندې دند له لاسه ورکوي
بله دې د اندیشنې وړ خبره ده ځکه مشتکل شرایط کړه د قرار لومین خپل سترګو باندې ټول شان خبر په ثبوت لینو په دغه نظام کې د شذو تعلیم ته توجه نشته یعنی ور سره بل دا غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي دا موږ بل په دغه ځای کې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کیږي دا یو په یو بهانه نه په بل بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایست کوي ځکه کمرنګ په جامع کې فین موږ د شهر استادان دی تبدیلی ولسوالۍ ته آیا زنانه استادان کولای شي چې رسېږي ولسوالۍ ته دغه نور فشار تر دومره فشار لاندې موږ استادان دي قدر ادارې د دولتي ادارو کې کار کوي تر چې د دولت د خوا کورونه دي تورکول شوی دي د فزور د کورو څخه حاصل کیږي کار اقتصادي څنګه هڅونه ولري دا دغه ته نه ګوري د زور څخه کار خپل کی جديده دغه وظیفې څخه به طرفه کی جديده په یو بهانه بل بهانه چې دغه ځای تلاسي هغه ځای تلاسي د نننه ته کولای چې دومره لري ځای ولاسي د ولسوالۍ ته ولاسي یعنی تاسو خپل یعنی د څه فکر کوئ چې کار یو شونتي شروع شي او استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته څو ساعته کې رسیدي دا یو لوی بهانه ده دا د شذې استقوال د ټولنې څخه دا یو لار ده چې د ځان ته دغه سیاسي دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي د ټولنې څخه نو دغه سیستم نور بهاني نور اسوم په من تراوري چې شذې په ټولنې کې کم رنګ شي دی هم دغه غواړي چې شذې نور په دولتي ادارو کې او په مکاتب کې به ښایسته صفر ته ورسي
اصولي سب په دې اړه باندې کته سمشته وایس چې شذې طالبانو ته د نجونو د شونځو د پرانستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري
نو دا څه چې اوس کومه شته تاوره کته سمشته په دې چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي حق وشتل کېږي او کومه ورسره دا وایي چې څه چې دی باید وایي چې دا څه دی چې د طالبانو څخه سره هر نو توقع لري شاید د دې خوشنه سره مخامخ دي شاید د ترټال او د شېن زدا نظر نه سم ورکول دي وزنی زما نظر ده چې دا د جرګو وطن دی لطف وکي دا غوښنه نه دي او دې خپل دا اقدام وکي چې د
فرزانار والی د هر ولایت والی سره د دې په مسلته مې زه ته وکښینی او دغه څه وګورئ چې دا ورځ اولادونه نه به سر نه وشته کوي او تاسو ویني چې په افغانستان کې حالات چې مکتبونه او ورنور شي دي باسوادي وي دغه عمره ځوان سوځول وجل کې وجل پز پرې کول لاس پرې کول دا ګرده د ژوند اساس اقتصادي دا ګرده چې کېدی دغه یوازنی عامل بدبختي غریبي نادانی جهالت و چې شي به د دې چې ژوند به تریخ وو په ځان ته به مور وشه دا خو مشتاسي او د رادیو د تلویزیون د ریس چې ډیر پېښېږي دا ګرده یوازنی منبع اقتصاد او جهالت دی نو طالبان دې لطف وکړي دغه ایجاب موش خو ایجاب به ایجاب نه ګرځېدلې او نه به وګرځېد موش خپل دین خپل وجدان اجازه نه ورکي هیڅ طالبان ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي دا د شرم ځای دی اوس ستانکځای صاحب لورې تحصیل کړي ا په خو موږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم رالی ګرد اولادونه په خارج کړو او اوس په خارج کې د خلکو باندې مقاومت کوي دی هم دغه سې د خپل اولادونه په لندن فرانسا کې نو ولې یې مسلماتو وایي زه مسلمان یم نو دا څنګه خپل اولاد تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې د کښېنو او سر دې په ګریوان کې د مسلمان عمل کو درس نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې شي دا خو د دې جامعه د پاره یو بلا دی موږ چې په څلوېښت کاله په دغه ور کې سوځو یو وطني علت جهل او نادانی دی که موږ مملکت باسواد وایي زموږ داسې نه کېدو او دغه حسد حتی نه سر رسېدلی هر باسواد انسان ته چې سړی امر ورباندې وکړي البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي خپل لار خپل د خپل علمیات په اساس ټاکي خپل سرنوشت خپل ټاکي بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې نو دا خو نورم پسې بدبخته کېږي نورم پسې بدبخته په دې بدبخته کې دی به هم پکې غرق داسې خو نه دی چې یوازې شي بس کورنۍ بدبخته سو د اقتصاد له نشته چې فکر کوم معلمینو د خپل معلمینو له هغه خبر باور وکړي چې یو کور په شپږ زره افغانۍ کرایه نیول او استاد لسانس و اووه زره افغانۍ معاش درلودی میړه یې بیکار او سپی مسو پر کور کې نه دا دغه شپږ زره افغانۍ اووه زره افغانۍ دی هم د کور مصرف کول هم د کور کرایه په ورکول هغه څه چې په دې مېز کې دوه زره ورکړي په بل مېز کې دغه څه په سلو شکوې ژړه نو اوس به څنګه کوي د مسلمانان دی حضرت محمد کدی د اسلام پیروي کې حضرت محمد یو ورځ روزه نیولای و او شي حضرت عمر یو وشکې انګور وته راو رویا ما رسول الله ته دا واه روزه دې ماته په دغه وخت کې سوالګر را لې حضرت محمد دا وشکې انګور ورکې درې واره دا مسله تکرار شو اخر ته چې حضرت عمر خوا بده کول یا رسول الله خدای زده انګور ته تر څو روزه دې ماته تاغه ته او لا غو ضرورت لري تر ما هغه حد کدی دې زده نو تاسو خپل اولاد تعلیم ورکو تاسو ته دین پیداوانی است وری وی چې موږ اسلام رالو نو په ایجاب کې نو لطفو کې خلق ما وشي دا خون وشل دی یو وخت وجه په دې نه چې ته توپک واخله وی ولا دا خون وشل دی چې تاسو ګرځې شزو
دا هغه حق او دین وشي ډیر مننه اصولي صاحب سلامات اوسي د دې خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی اوریدونکو زموږ له دروس رومل منولې محمدرد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافي صاحب څخه ډیر مننه چې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
دادو بدرا شوان ستا